او مخکښ شزي د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په لس کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د سباند لسو کالو د بند سزا او 2 لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې 2 میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پارول او نفرت خپرونکې ویناوې کوله. په قایم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې په ورځ ورکړې او د دې تر څنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو 4 کسانو ته د څه باندې 3 میاشتې د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قایم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. دوی پر هغه باندې دا تورو چې د ناجایزه او نفرت خپرونکي تقلونه به کول او خلک به مذهبي تاوتریخوالي ته رابلل. موږ هغه نږدې 2 میاشتې مخکې له قایم پور سیمې ونیو او محکمې ورته نن د بند سزا واوروله. لیاقت علي دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې اولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شل مدیزه تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوي هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته د سخت سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له 1300 راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقیزو شخړو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لیکو پر ضد د تشدد وروستۍ پیښه د روان کال د مۍ په 13 نیټه په کراچۍ کې هغه مال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 3 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14 د ازاري رادیو تکړه خبريال او ایډیټر محمد زبیر ژمن په 2020 کې وفات شو. روح دی شاد وي. اسدالله لودین چې له زبیر ژمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د ازاري رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د ژمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس خاطرې ورته ژوندۍ کړي، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر ژمن د مرګ لومړۍ کلیزه ده. زبیر ژمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسېده، خو کله چې زبیر ژمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې ژمن دې د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې ژمن له دفتره وتنه ویل چې د 2 هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکوم، خو چې کله 2 هفتې پوره شوې موږ د ژمن له فامیل سره تماس ونیو، هغوی ویل چې تجمن ناروغي وګده ده او هماغه و چې میاشت تیره شوه او 1.5 ورځ باندې د ده ناروغي موږ ته د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې موږ ته دجمن کورنۍ ته او دغه راز ټولو فرهنګیانو ته دجمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر و او ټول په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ علاول د ژمن زموږ یو همکارو نږدې را سره پات شوی و په دفتر کې، لدې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم وو، په ځینو شخصي ناسو کې به هم سره کېناستلو خبرې به مو کولې. څو ډېر ښه خویونه درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم لدنه دی و پاند په توګه پاته دي. لومړی ښه خو دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به خندا به کوله، ډیر وړو موضوعات ته به ډیر په کراس خندل. نو زړه داسې ښکارېدل چې زړه ډیر ژوندی او زړه ډیر ځوان و. په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظ شخړه وسوه، نو سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا اجمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډیر چټک و چې یو کار به ورته وسپارل سو، هغه کار چې مثلا په نیم سات کې به امکان ده به کوشش کو چې په شلو دقو کې وکړي یا په هغه نه هم په کم وخت کې. دغه صفات هم درلوده او دا صفات اوس موږ هم کوشش کو چې د خپل ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نشي، ځکه چې رقابتي موضوع ده، رسنۍ زیاته شوي. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو سره په رقابت کې ده هغه مخکې تل نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې. لدې پرته د خپل ژوند په شخصي ژوند کې نور ډیر اړخونه د ژوند ساتلې. موږ ته به همیشه ویل چې ژوند یوازې دانه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته. دوی ویل چې ژوند ډیر نور اړخونه لري، هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی حداقل د څلور ساعتو کې او دوه ساعتو لپاره پاتې شي. خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې یادول، ویل چې لور سره باید زه حداقل دفتر نه باید یو ساعت مجلس وکړم، د باندې وباس هم چکر ورکم. زمين کې سیاحت ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د ویل چې ژوند سره باید په هفته کې یا میاشت کې یا سړی سیاحت هم وکړي، ولایت ته ولاړ شي، د افغانستان تاریخي سیمې وویني. نو ډیر اړخونه د ژوند درلودل اجمن صاحب. نو د دې خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندۍ وي او تل به د یاد له موږ سره وي.
ډیره مننه اسدالله الدین چې د زبیر ژمن د لومړی تلین په اړه په مناسبت د ژوند او خاطرو په باب څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکښ خزي
دا مهربان الله پنه ما په ستر کې سلامونه تاسو ته وړاندې دا کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري، نوم یې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلې، ما اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
درته وایي چې خپل لمړنۍ زده کړې چې تسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مصروفیت په اړه کوم معلومات راکړي.
ها ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراسانی ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته لاغې بلخ ته لاړم. البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
خکراشو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې.
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې وایم، اغومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هغه خزو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې دي استکړه نشی کوله، یا هم ځینې خزه خو تاسو هم شاید استی چې په سرکونو یا هم چیرته ذکر کوي یا هم درویزګری کوي. ډیر ستونزمنه ده د خزو لپاره. تر اوسه هم کار نه دی شوی او غوښتنه مې ده چې باید هم د خزو لپاره ډیر کار وکړي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخته یوړل شي، ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري هسې نه هم د هغوی ژوند ښه مخته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ وي نه شي کولی خپل ژوند ښه مخته یوسي، باید هغو ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه تاته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی نو عمده ستونزه څه وه، ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه ته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډیره کوي. نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه باید زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یګور لدی، دا زړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري، البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالۍ اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوي؟ ښځو ته د مخام دا پوښتنه ترسره شوه، څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې؟ مو یادونه ورته دا د بشري حقونو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسته راوړنې درلودې؟
البته په دې برخه کې زه باید ووایم چې د ښځو لپاره هغه ښځې چې د لرې پرتو سیمو څخه مزار شریف کار ته راغلي، البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي، هغو لپاره کار شوی ده، خو هغومره کار چې باید وشي ما مخکې هم وویل نه دی شوی، خو باید وروسته له دې ترسره شي تر څو ښځې وکولی شي، او په دې باور لرم چې ښځې د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولی شي بریالی شي، خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي، د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي، ځکه دلته په دولتي چارو کې البته ښځینه شته دي، ډیر بریالۍ ښځینه البته لرو په بلخ ولایت کې، همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري، البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالیتوب او موفقیت اعتماد لري؟
البته په سر کې یوازینۍ هیله دا